دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پېښور کې برید، په پاکستان کې د مظاهرو اعلان، انتخاباتي کمپاینونه او په سعودي کې د اسلامي علماو پر یوې غونډې سربیره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې مو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې فرخنده اسد د دې مهال خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخاباتي غونډه کې په ځانمرګي حمله کې د دغه ګوند امیدوار هارون بلور په ګډون شل کسان وژل شوي دي. ګڼ نور ژوبل. د افغانستان په اړه په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د دویمې ورځې غونډه نن په مکه مکرمه کې کیږي او نن په برسلز کې د ناتو هیوادونو سرمشري کیږي. د خبرونو تفصیل. د پیښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخاباتي غونډه کې په یو ځانمرګي حمله کې د دغه ګوند د امیدوار هارون بلور په ګډون شل کسان وژل شوي دي او د سلويختو نه زیات ژوبل دي. د بمونو د شنډولو د ډلې مشر اي اي جي شفقت ملک ویلي دغه یو ځانمرګي بریدو چې پکې 8 کیلوګرامه بارودي مواد استعمال شوي دي. د پیښې زیاتره ژوبل کسان د ښار لیډي ریډنګ روغتون ته رسول شوي دي. د پیښې په ځای کې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري افتخار حسین مشال ریډیو ته اول
یا کټټ کې چودنه شوې ده. زخو ارون بلور کټول راغلی ما دا خو ظلم د ظلم انتها ده او دا د دې تحقیقات بکیږي چې دا حقیقت کې کړه چا ده. د دې شل قسمه دي خو مونږه بټوله پارټي کې نو په دې به سوچ کو.
دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله هارون بلور د غونډې ځای ته ورسید. هغه د خیبر پختونخوا د پخوانی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور چې په 2012 کال کې په پیښور کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و، زوی او د پی کې اته او یایم حلقې نه د عوامي نېشنل ګوند امیدوار و. هارون بلور به نن په پیښور کې خاورو ته سپارل کیږي. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر الله هاوس نن په خبر شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د پیښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه د ځانمرګي برید وروسته د صوبې د نگران وزیر الله دوست محمد خان په مشرۍ کې د امنیتي چارواکو یو غونډه شوې ده چې پکې د انتخاباتو پر مهال په امنیتي مسلو بحث شوی دی. هارون بلور تیره شپه په یو ځانمرګي حمله کې ووژل شو. د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو د دغه پیښې غندنه کړې ده. په سعودي عرب کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو دوه ورځنی کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام لري. د اسلامي همکاریو د سازمان او د سعودي په ملاتړ په دې جوړ شوی کانفرنس کې د افغانستان د سولې په لارو چارو بحث او خبرې کیږي. دا کانفرنس پرون د سعودي عرب په جده ښار کې پیل شو. ټاکل شوی ده چې نن به په مکه مکرمه کې ترسره کیږي. په کانفرنس کې د درې سلويخت اسلامي هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې پکې 15 د افغانستان دینی عالمان دي. تمه دا چې د مکې مکرمې د نن ورځې د غونډې په پای کې به د اسلامي همکاریو د سازمان 55 غړي هیوادونه یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي چې پکې به د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ څرګندوي. پښتون اجغورن غورزنګ تر هغه وروسته د مظاهرو اعلان کړی چې د کراچۍ یو عدالت په دغه خار کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنې تورن پولیس افسر راو انوار ضمانت تیر ورځ منظور ک. د نقیب مسعود د وکیلانو ډله وایي دغه فیصله د انصاف په بنیاد نه ده شوې. د پښتون اجغورن غورزنګ مشر منظور پښتین پرون په یو ویډیو کې د راو انوار د ضمانت ته منظورېدو او حیات پریغال د لادرکۍ خلاف نن د مظاهرو پیلولو اعلان کړی. د ټولنیزو چارو فعال حیات پریغال د جولای په 15 د شپې ناوخته په ډیرسمل خان کې لخپل کوره تختول شوې دي او لایس هم صدرک نه لګي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې میډیا ته ویلي د ګوند مسلم لیگ نون با څوک دې تپرینګ دي چې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي. هغه ویل د الیکشن کمیشن د فیصلې حیران کړي دي چې پوځیان با پولینګ مرکزونو ته لیږل کیږي او سیاتوي.
که د یو ګوند خلاف په باقاعده توګه څه مهم روان دي او په باقاعده توګه د انتخاباتو نه د لرې کولو هڅې روانې دي نو دغه مسلم لیگ نون دی. تاسو ماته دا ووایئ چې دا هر څه د کوم بل ګوند خلاف هم روان دي که یوازې د مسلم لیگ نون خلاف دي.
نواز شریف دا هم ویل د ګوند غړو ته بدل انتخاباتي نخې ورکړل شوې دي او پر ځینو غړو یې په انتخاباتو کې د برخې نه اخیستلو لپاره فشار هم اچول کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نېټو هیوادونو مشران نن په یو غیر یقیني صورتحال کې سره ویني. دغه سرمشریزه نن په برسلس کې په داسې حال پیلېږي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیا بیا د نېټو په غړو هیوادونو د دوی په دفاعي لګښت تنقید کړی دی. تېره ورځ د واشنگټن نه د روانېدو وړاندې په ټویټر او د خبریالانو سره په خبرو کې ولسمشر ټرمپ وویل د نېټو 29 غړي هیوادونه دي په دغه اتحاد د امریکا لګول شوې پیسې واپس کړي. په یو ټویټ کې ولسمشر ټرمپ ویلي نېټو ګڼ هیوادونه چې دوی تمه لري د دې خبرې دفاع وکړي، خو نه یوازې خپلې موجوده ژمنتیا چې 2% ده نه پوره کوي او د ډیرو کلونو راهیسې دغه پیسې هم نه دي ورکړي او زیاتوي آیا دوی به امریکا ته دغه پیسې واپس کړي. یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکنه وي تیل خرڅ کړي. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جانګیری پرون وویل واشنگټن هڅه کوي چې د ایران د تیلو او اوسپنې د صنعت او د برامدولو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو په لار کې خلل پیدا کړي. د فارس خبری اجانس د جانګیری له خوا ویلي سږ کال به امریکایانو ته وښایي چې نشي کولی د ایران د تیلو د خرڅ مخه ونیسي. او بل خبر دا چې نن په ماسکو کې د انګلینډ او کرواشیا ترمنځ د فوټبال نړیوال کپ د سیمی فائنل لوبه کیږي. په دې میچ کې چې کوم هیواد وګټله هغه به د فرانس سره فائنل لوبه کوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ وبای او موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 123 روپۍ او 30 پیسې اخیستل کیږي او په 140 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 116 روپۍ او 50 پیسې او په 122 روپۍ. یو یورو په 130 روپۍ او 60 پیسې او په 130 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 33 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 33 روپۍ او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې او په 20 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانې په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي او په 1 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 40 کینټو کې به پېښور، بنو او کوټه کې موسم تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 1.5، بنو کې 15 او 2.5، په کوټه کې 1 او 2.5 وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر یوې انتخاباتي غونډې ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې یې 40 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل دي. په دا کې د پارټي یو مشر هارون بلور هم شامل دي. د هغه زوی د پیښې په اړه وایي
زما پلار زما نیکه زما تره هر څوک رانه لاړل، زه در په در پاتې شو، مردا رو راته پاتې شو بس.
په سعودي کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د علماو غونډه نن په دویمه وروستۍ ورځ په مکه مکرمه کې کیږي. د دې غونډې یو څارونکی د پرونی ورځې حال راکوي.
د مکې معظم امام او عبدالعزیز لوی مفتی دی د افغانستان جګړه فتنه وبلله.
پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی چې نقیب الله مسعود وژنې په کیس کې راونوار ته د ضمانت ورکولو پر ضد به نن په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. پر دې سربیره نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند پر یوې انتخاباتي غونډې ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې د ګوند یو مشر هارون بلور په ګډون 40 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. پېښه تیر شپه ناوخته د شار په یوه کتو سیمه کې رامنځته شوه. هارون بلور د خیبر پښتونخوا د پخواني سینیر وزیر بشیر احمد بلور زوی وو او د جولای د 15مې د ټاکنو لپاره د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د 8 حلقې څخه د عوامي نېشنل ګوند نوماند وو. د پرونی پیښه په اړه نور حال غلام غوسرا کوي.
د پیښې په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د بمونو ناکاره کوونکي ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک ویلی دی دا یو ځانمرګي برید او په 14 کې 8 کیلوګرامه 14 کې مواد کارول شوی دی. په دغه پیښه کې د مرګ جوبلی د روستي معلوماتو په اخله د لیډی ریډینګ روختون ترجمان زولفی خارلی باباخیل نن سهر مشال ریډیو ته وویل
بیګا چې کوم دماکه شوی وي کتوت کې پدې کې مونږ سره ټوټل شمیره چې کوم دی نو هغه 62 چې کوم دی نو مونږ سره هغه زخمیانو او شل چې کوم دی نو هغه مونږ سره ایکسپایرډ دي کې سچې کوم دی نو هغه مونږ سره ریسیوډ ایکسپایرډ او سچې کوم دی نو هغه بیا دلته مونږ سره ایکسپایرډ شو 54 زخمیان چې کوم دی نو هغه ډسچارج شو هغوی ته علاج چې کوم دی نو او شو او هغه کورونو ته اولی گلے شو اته چې کوم دی نو مونږ سره اوس په دای ټایم کې هغه ایڈمٹ دی په دې کې درې چې کوم دی نو هغه په آی سی یو کې او 15 چې کوم دی نو هغه په مختلف وارډز کې مونږ سره داخل دي.
د پیخي یو عیني شاهد او د عوامي نېشنل ون د پیښور یو کارکون سعود خان مشال ریډیو ته وویل چې په یکتوت کې د هارون بلور د یو کارنر میټینګ پر مهال د هارون بلور د راتګ سمدستي وروسته د پیخه را مخې ته شو.
پهل موږ نن 8 بجې ټیم را کړو تقریبا سپوکم 9 بجې موږ لرو رسیدو هارون خان موږ نه سده پاسه 10 بجې چې کوم دې موږ نه تلاړو نو بیا په یکتوت کې چې کوم دې لاړو نو موږ پیدلو هغه چې کوم دې خپل گاډو کیو موږ چې رسیدو چې کوم دې دا بلاست چې کوم دې شهو اوس په کوڅه دا واده شو موږ کې دې شي دا وای او بیا چې کوم دې موږ ته پته لګی دا نو بیا چې کوم دې سپتا دنیا مڑی اور روانو مونگ نہ پوئگو پختون سردا سنگھ جاتی ہمیشہ پختون بچے شہید شیوے دے
په روختون کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی 77 میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل د ګوند جکپوري مشران به په دې لوی پیخه یو غونډه رابلی.
زه ارون بلور کتول راغلم ما خو دې ملګرو پرې نه خما زکه چې خو راته پته لګی چې وای شي چې سټریچس کوي دا خو ظلم د ظلم انتها ده او دا د دې تحقیقات بکیږي چې دا حقیقت کې کړه چا ده د دې شل قسمه دي خو مونږه به ټوله پارټي کینونو په دې به سوچ کوو.
د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا رسنیو ته په لیک ډول شوی خبر پاڼه کې په هارون بلور د دغه بریټ زمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا د ترګری زد یا سی ټی ډی یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل د ځانمرګي بریټ کون کې د وجود نمونې تر لاسه کړی دي او د پیخي په اړه پلټنی پیل کړی دي. یاد دیوی چې د 2013 د ټاکنو نه سمو د وړاندې د هارون بلور پلار بشیر احمد بلور چې هغه وخت صوبایي وزیر همو د پېښور په قیصخانی کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د تیر شپې په پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند د یو جلسوي مشر هارون بلور لزوی دانیال بلور سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې د پلار او نیکله بجنو وروسته مبارزه څنګه روانه ده.
بشیر خان او هارون خان دا صرف زمونږ مشران نو دا ټول پېښور عزت او ما د جسمر افسوس دی یو به الله ته پته یو به ما ته پته زما پلار زما نیکه زما تر هر څوک رانه لاړل زه در په در پاته شمور دا رو راته پاته شو بس خو ان شاء الله زه دا خبره ټول پښتون قوم ته د پېښورونو ته بکوم چې هارون خان شهید او بشیر خان شهید چې کم یو مشنو هغه به مونږ ان شاء الله خپل منطقي انجام ته بدار سو زه به تختم نه زبم دې پېښور کې دې سرې جنډې سرې ټوپې ناندې پارٹی د پاره بهر رنګه منډه وام او کمام دې شهیدې زه به شهادت ته ډېر پنه را مخامخ کېږم.
تاسو کوم ځای وچې دا خبر او دا خبر هم کې تاسو هم پکې زخمی یې
بجی اصل کې د الیکشن د میاشتې وي او د تیر هغه دوه درې کالونه زه والد صاحب سره یو جوړه روانو ما هر ځای ته نو زه په موقع موجود نوم جی ما ته هارون خان پونې 11 بجې فون وکړ زما مرګري ته چې پونه 11 بجې شو 11 بجې په کوهاټي کې ډېر ښه پروګرام دی تاسو هلته کې راشي چې موږ څنګه گاڑی تو خو تو او مالګو منډه پل تو رسیدو نو اطلاع راغ چې دماکو شو او تاسو هسپتال ته تاو شي نو زه په واقع کې نو موجود خو یو 2 منټو په فاصله کې هم جی
تاسو بیا هسپتال ته لاړې غي مولې د څنګه
زه بیا جی هسپتال ته لاړم. هارون خان یو هر دل عزیز انسانو ورکر مینا هغه اس جواب نشتا الته چې اور سه دما ورکرانو زه ډیر کلار کم ما خلکو له حوصله ورکولا ما خلکو له ویلې انتشار به نکو باچا خان بابا مونږه پیروک دا پیروکار یو ډیر مې کوشش وکړ چې پلار آی سی یو کیو وی نما خو چا نه پرېګستم چې زما حوصله دې چرته هغه پس دې زما نشي زه بیا کور ته دی راوستم بیا دوباره پیدل اړم زه دې رکشې ته ختما پیدل اړم پیدا مې د چپلو بغیر مزل کړی دی خو یو میزان سره وعده کړی و چې والد صاحب سره به ایمبولینس ته کور ته راځم نو هغه خواهش مې الله په فضل ډیر په مشکلو می پورشو
دانیا خان دا پیخا ډیر افسوسناک ده تاسو کور کې د زنانو سره دغه خاص کر دنیا دی
زمانیا خو جی هغه خو د یوزوی غم موکتو د دو زامنو اوس خو دا دو شو جی اور د بشیر خان هغه دا غم موکتو خو هغه ماته خپل هغه بیچ ته تم زماز وی اور زما ټول امید پتا دے اغوی حوصلہ شتا و زما والدہ کم دا اغوی ډیر حوصلہ پښوی دا آگا ډیر په افغان کې دا
دا ومنیسل ګوند دی وجل سوی مشر هارون بلور زوی دانیال بلورو چې موږ د خبريال پښتنې ځواب ولې اوس زو سعودي ته په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه د دینی عالمانو روانه دوه ورځنی غونډه درې مورته ناشته ده تر دې مخکې په انډونیشیا او کابل کې د بیلابیلو هیوادونو عالمانو د رواني ترهګرۍ پر ضد فتواوی ورکړي وي او له طالبانو یې غوښتي وه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی طالبان تر اوسه دا وړاندیزونه نه دي منلي بشیر ګواش په دې اړه د مدني فعال او کارپوه نجیب ننګیال سره چې دا وخت په سعودي کې د دیني عالمانو په دغه غونډه کې د څارونکو په توګه برخه اخلي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د لومړی یعنی پرون ورځې بحثونه پر کوم موضوعات ول
دا غونډه چې د سعودي عربستان په قربتوب باندې د اسلامي همکارۍ او سازمان را بلل و د شاوخوا درې دېرش هیوادونو علماو په کې ګډون کړی و چې لوی مفتیان او علمای راغلي وو د دغه هیوادونو درې برخې درلودلې پرونۍ غونډې چې په هغه کې یوه افتتاحیه غونډه وه لومړۍ برخه کې څلور تن علماو د افغانستان په نمایندګۍ مولوي قیام الدین کشاف همدغسې د مکی حرم امام عبدالله بن صالح او د سعودي عربستان د حج او اوقافو چارو وزیر او ترڅنګ د وایسي د همکارۍ د نړیوال همکارۍ سازمان د سرمنشي خبرې وکړې دوه برخې د باسنو برخه وه چې په هغه کې په افراطیت ترهګرۍ او د افغانستان سولې او ثبات ته ځانګړي شوي موضوعات په دغې په اړه باندې مختلفو دیني عالمانو خبرې وکړې چې د مصر لوی مفتي او د سودان لوی عالم اسام احمد بشیر هم پکې شامل وو او د مصر لوی مفتي شوقي ابراهیم علام هم راغلی وو همدغه چې درېمه برخه یې هم په بحثونو باندې وه هغې کې هم د نورو نړۍ علماو د اندونیزیا د موریتانیا د ترکیې د پاکستان دغسې نورو برخو علماو خبرې وکړې دغه درې برخې پرون پای ته ورسېدلې او هغه بحثونو غورچاړ او راټولېږي نظریات نن به د یوې اعلامیې په شکل باندې د مکې معظمې له حرم څخه دغه اعلامیه د مکې اعلامیې تر سرلیک لاندې صادرېږي
او ننګل صاحب طالبانو ویلي دي چې هیڅوک حق نه لري چې دوی ته ترهګر لفظ وکاري یا ترهګر وبولي طالبان په دې غونډه کې برخه نه اخلي تاسو د دې اهمیت څنګه ګڼئ د دې غونډې او تاسو ګڼئ چې دا به اغیز ولري د طالبانو په دغه جګړې باندې
دا خبره ده دین انحصار ولم سو حق نه لري دا حق هم څوک نه لري چې دین به انحصار کوي او یوازې ځان د سم وبولي او د ټول نړۍ اسلامي عالمان دې غلط وبولي دغه کم هیڅ څوک نه لري بیا یو نه مشروع جګړه مار ډله خو بېخي دا حق نه لري نو کله چې د مکې له حرم څخه د اسلام تر ټولو نور سره منبع هغه ځای کې علما راټولېږي په کار دا چې هغو په احترام باندې د افغانستان د سولې پروسې کې ملاتړ وشي او نور د دغه خلکو په احترام د ټول نړۍ دیني علما هغه سرکرده علما هغه مشهور مفتیان راټولېږي هغوی په افغانستان کې جګړه فتنه بولي د مکې معظمې امام او عبدالعظمین سر لوی مفتي دي د افغانستان جګړه د مسلمانانو ترمنځ جګړه وبلله دا جګړه یې فتنه وبلله او د اسلامي نړۍ له علماوو غوښتنه وکړه چې باید تاسې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعال ونډه واخلئ او رامخکې شئ تر څو دغه جګړه ودرېږي دا جبه به کاملا د جګړې مشروعیت په افغانستان کې وننګوي
مدني فعال او کارپوه نجیب ننګیالو چې په سعودي کې د افغانستان د امنیت په اړه د غونډې په تړاو زموږ همکار بشیر ګواش پښتنې ځواب ولی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
پښتون ژغورن غورځنګ تر هغه وروسته د مظاهرو اعلان کړی چې عدالت په کراچي کې د وجلسوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن پولیس افسر راو انور ضمانت ومانه په همدې حال کې مسعود وکیلانو اعلی عدالت ته د تګ اراده ښودلې او وایي چې د انصاف هیلې به ژوندۍ ساتي بشیر ګواش په دې اړه راپور لري
په کراچۍ کې د ترګرې زده عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د ملیر پولیسو په خواني مشر راو انور د ضمانت تر منزورولو وروسته د مسعود وکیلان وای دوی به هایکورت ته ځي د نقیب مسعود د وکیلانو لړډلې جبران ناصر د جولای په لسمه په کراچۍ کې خبرلانو ته وویل چې د ترګري ضد عدالت دا پریکړه په انصاف نه ده ولاړه.
خوف کھائے پاکستان کی 22 کروڑ عوام
د پاکستان 22 کروڑ عوام دی ویریږي. دا هغه کیس دی چې د مطبوعاتو پر نظر وو. ټول سیاستوال او لوړ پوړو چارواکو پر خبرې کړې دي. که په دې کیس کې انصاف نه کوي نو ستاسو په کیسونو کې به څه انصاف وشي؟ د قومونو په تاریخ کې غلطیانې هم کیږي او جبر هم، خو ځینې کیسونه داسې دي چې په زخمونو د دوا کار کوي. دا همدغه کیس دی. اوس به موږ اپیل هم کوو، دلیل به هم وړاندې کوو او احتجاج به هم کوو. خدای ته وګورئ، د یو قاتل د بچ کولو لپاره د دې ملک په ځوانانو کې انتشار مه خوروئ.
نقیب مسعود د 2013 کال په جنوري کې د پولیسو لخوا وژل شوی و. د سند صوبای حکومت یوه پلټنیزې کمیټې ویلي وو چې هغه د راو انوار په مشرۍ پولیسو په جالي پولیس مقابله کې وژل دی. راو انوار د جنوري په 13مه د پاکستان بیلابیلو ټلویزیون چینلونو سره په مرکو کې دا کړی و چې د نقیب مسعود اصلي نوم نسیم الله مسعود و او د طالبانو سره یې تعلق درلود، خو حکومتي کمیټې دا خبرې دروغ بللې او ویلي دي چې نقیب الله مسعود بې ګناه و. د نقیب مسعود یو بل وکیل اډوکیټ پیر رحمان مسعود د جولای په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د راو انوار ځینې مرکې د دې ثبوت دی چې هغه د وژل شوي مسعود په مرګ کې لاس لري، خو د ترګرۍ ضد عدالت ورته د ضمانت په ورکولو سره دا ثبوتونه له پامه غورځولي دي.
خو بنیادی موقف دغه و چې زه مس ګایډ شوی یم. اول دا موقف رالو، دویم ځل دغه و چې زه پلیس آف انسیډنټ ته چې کومه دا یو دوه غنټې بعد لاړم او واقع شوی و، نو زما سره تعلق نه دی او نورو کسانو دا کار کړی دی. ما باندې چې کومه دا بلیم دی بری خو ته مونږ نه شو ویلی. دلته کسان په ضمانت باندې بیا هم دا شوي دي چې د خلاف ایویډنس لاړ شي، گواہی وچلیږي، کیس وچلیږي او مضبوط وچلیږي، نو کسان کړی ولګي جیل ته لاړ شي.
راو انوار تر هغه وروسته پټ شو چې سپریم کورټ یې د نیولو حکم وکړ. په همدې حال کې د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری جیو ټلویزیون سره په مرکه کې راو انوار یو بهادر کس یاد کړ. ډېر خلکو په دې خبره تنقید وکړ او د انوار ښکارا ملاتړ وباله. راو انوار د مارچ په 18مه سپریم کورټ کې حاضر شو. هغه ځان پولیسو ته حواله کړ او په کراچۍ کې یې کور د سب جیل په توګه ومنل شو. د نقیب مسعود تر وژنې وروسته د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو. پښتین د جولای له 18مې څخه د راو انوار د ضمانت د پریکړې پر ضد د مظاهرو غږ کړی دی او وایي تر هغې به په آرام نه کینی تر څو چې د نقیب مسعود کورنۍ ته انصاف نه وي ترلاسه شوی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اورئ. د پېښور پوهنتون انتظامیه د پوهنتون په ځینو هاستلونو کې عملیات کړي دي او د 25 زده کوونکو پر ضد مقدمه درج کړي دي. بلخو د زده کوونکو د اتحادیه مشران وایي چې انتظامیه غواړي په دغه بهانه په پوهنتون کې دننه له بد انتظامی او کرپشن څخه د خلکو پام بلخوا واړوي او د سیاسي تنظیمونو مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بونیری په راپور کې واوري.
په پېښور پوهنتون کې پولیسو د انتظامیه په حکم د نه پشپا په اے بی سی او ډی هاستلونو چاپی وهلې دي. ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي او په دوی کې د 25 پر ضد مقدمه هم درج کړې دي. په پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه یو ناظم شعیب فضل بیگا مشال لیډو ته وویل چې په ډیر لوی شمېر کې پولیسو په هاستلونو چاپی وهلې دي او داسې زده کوونکي نیولې دي چې امتحانونو ته تیاری نیولې وي. نوموړي زیاته کړه،
دا اډمنستریشن چې کوم دی نو پولیسان اوستو او دا هاستل اے بلاک، بی بلاک، سی بلاک او ډی بلاک د سټوډنټانو کمرو ته چې کوم دی د نشوي دي، دا غوي تلاشي اغست نشوي دي. تقریبا 70,000 سټوډنټان چې کوم دی دای په هغه شپه باندې نشتي سباله چې کوم دی نن لږ دو پیپروم ریسرچ مو مختلف سټوډنټ او دوی چې کوم دی نو د لیدو ته چې کوم دی نو راغلي او پښور یونیورسيټي کې سبق کوي نو هغه خپل لیګل سټوډنټ نه دی. هغه خو چې دلته کې سبق کوي هغه لږ کم دی نو دا یونیورسيټي چې کم دی دلته کمرم ورکوي او دلته چې کم دی هغه وساتي.
په پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر بلال بونیری ویل د ټولو سیاسي ګوندونو د طالب علمانو اتحادیې سموده وړاندې د انتظامیه د پالیسۍ او پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه کوله چې د پوهنتون په فیسونو کې د ډیروالې واپس واخلي او د کرپشن مخه ونیسي. نوموړي ویل د نهه د شپې عملیات د هغه احتجاجي مظاهره یو رد عمل و.
په 25 کسانو باندې دوی FIR لچ کړی دی پنځه کسان دوی سره په موقع دي، هغه دوی نن دغه د سنټرل جیل ته ولېږلو. پروفیشنل آؤټسایډر مونږ په خپله نه پرېږدو، خو دوی دا غواړي چې په یونیورسټۍ کې داسې خلک نه وي چې هغه زموږ خلاف آواز اوچتي. حالانکه په یونیورسټۍ کې دومره زیات کرپشن روان دي، دومره زیات ستاسو نه به د صوبې د غونډ کرپشن هېر شي. دا سی ایس او، پروسٹ، اسسټنٹ پروسٹ، سیکیورٹی سپروائزر او چیف پراکٹر، دا پنځه کسان چې ډېر وخت نه په دې مشن باندې دوی په موږ باندې د ایف آئی آر د نن نه درې میاشتې مخکې لاچ کوو. تاڼۍ پولیس او چې کوم د کمانډنټ او سر نه تیارېدو.
بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې په هاسټلونو کې اصلاحات کول غواړي. د پوهنتون ویان علي عمران مشال لیډو ته ویل په هاسټلونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر خلک دیره وو، او د عملیاتو مرام دا وو چې د دغه کسانو د غیر قانوني هلو ځلو مخه ونیسي.
هغه تقریبا 250 کمرې، 200 کمرې چې هغه قبضه کړې دي. هغه 200 کمرې چې دي بنیادی طور باندې یو یو کمرې کې شپږ شپږ تنان اوسېږي او سایران دي. تیر شپې آپریشن کې مونږ ته ایف بی آر یو انسپکټر نیولې دي، او مونږ ته یو گورنر انسپکشن ټیم یو انجینئر نیولې دي. چاہیے پچے تو یو کمرے 8000 روپے کرایہ ورکول سی ہاسٹل کے کم خلق پاتی کی دو اگے دا بی ایس سٹوڈنٹس نو ائی ایون دا ماسٹر سٹوڈنٹس نو اگے یو نام نه ہاتھ سیاست ب پدی ہاسٹل کی بکولو.
د پیخور پونتون انتظامیه وای په پوهنتون دننه بعد سیاسي حل زلو اجازه ورنکی. بلخوا د طالب علمانو د اتحادیه متحده طلبه محاذ مشران وای د خپل حقونو لپاره به مبارزه ته دوام ورکي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشران وایي غړي له احتساب عدالت هغه پریکړه نه مني چې د درغلي په یو مقدمه کې د دې ګوند قائد نواز شریف او د هغه لور ته سزا وي واورولي. د دوی په وینا د جولای پر 15مه کې دونکو ټاکنو کې به ګوند ځکه بری مومي چې له دوی سره روان زیاتۍ رائے ورکوونکي ویني. په همدې حال کې د ریپورټون تر مخه نیبي احتساب ادارې د نواز شریف او مریم نواز د نیولو پلان بشپړ کړی دی. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وایي د اولور به د جولای په 14مه لاهور ته ځي، او تر هغه وروسته به ګوري چې د ورکړ شوي سزا خلاف څنګه پر مخ ولاړ شي. دوی دا مهال د نواز شریف د ناروغې میرمنې کلسوم نواز پوښتنې لپاره په لندن کې دي. د جولای په 16مه احتساب عدالت د درغلیو په یوه مقدمه کې نواز شریف ته 10 او مریم نواز ته 1 کال قید سزا اورولې ده. نواز شریف د جولای په 14مه په لندن کې خبرلانو ته وویل چې له زندانه نه ویریږي. دیوای لاهور ته بزو، د لاهور په هوایي میدان باخ کته کیګو. له هغه وروسته به نور پروګرام جوړو چې څه وکړو. زما مېرمن کلسوم نواز لا هم په هوش کې نه دراغلي. هغه ته لا هم د ژوند ژغورنې ماشين یا وینټیلیټر لګیدل دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې نیب یا احتساب ادارې د مریم نواز او نواز شریف د نیولو اجازتنامه یا وارنټ اخیستې، او هغوی به لاهور ته په رسیدو له هوایي میدانه نیول کیږي. د رپورټونو تر مخه دوی به له میدانه بهر وتلو ته نه پرېښودل کیږي، نو ځکه یې د نیولو لپاره هیلیکاپټر کاریږي. د مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنگزیب د جولای په 14مه مطبوعاتو ته ویل چې د دوی ګڼ غړي به د لاهور په هوایي میدان کې د خپل مشرانو د هرکلی لپاره موجود وي. نوموړی د نه په پریکړه هم نیوکی وکړي او له انصاف یې لري و بلل.
قائد پاکستان مسلم لیگ نون نه
دا وایي د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف دیوی پیسې درغلی هم نه کړی. دا پریکړه زمنګ د ګوند ټولو غړو رد کړی ده. تاسو به وای نه چې د جولای په 14مه د نواز شریف او مریم نواز څنګه تاریخی هرکلی کیږي.
تاریخی استقبال هوگا.
د دې پریکړې خلاف د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مسلم لیگ نون غړو مظاهره پیل کړې دي. د هغه رفرنس چې لمخې نواز شریف او مریم نواز ته سزا اورول شوې، اوریدنه له تیرو نهو میاشتو راهیسې روانه وه چې نواز شریف او د هغه د بچو مریم نواز، حسن نواز او حسین نواز په ګډون یې د نوموړي زوم کیپټن صفدر تورن کسان ول. کیپټن صفدر ته یو کال سزا اورول شوې او دوه ورځې مخکې تر نیول کېدو وروسته اډیاله جیل ته لیږل شوې ده. تر دې مخکې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف په لاهور کې خبری غونډې ته ویلي وو چې په لندن کې د کورونو د اخیستو په مقدمه کې اورول شوې د احتساب عدالت دا پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. د شهباز شریف زوی حمزه شهباز شریف جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې دی او پلار به د خپل تره نواز شریف او تره لور مریم نواز درانه هرکلی لپاره لاهور ته ورشي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند په یو انتخاباتي غونډه کې په ځانمرګي حمله کې د دغه ګوند امیدوار هارون بلور په ګډون 40 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. د ښار پولیس چارواکي وایي دغه یو ځانمرګي برید وو، هدف یې هارون بلور وو. د پېښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس نه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د پېښور په یکتوت کې د عوامي نېشنل ګوند په غونډه د ځانمرګي برید وروسته د صوبې د نگران وزیر اعلی دوست محمد خان په مشرۍ کې د امنیتي چارواکو یو غونډه شوې ده چې بکې د انتخاباتو پر مهال په امنیتي مسلو بحث شوه دي. د افغانستان په اړه په سعودي عرب کې د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو د دویم ورځې غونډه نن په مکه مکرمه کې کیږي. تمه ده چې د مکه د نن ورځې د غونډې په پای کې به د اسلامي همکارۍ او د سازمان 55 غړي هوادونه یو ګډه اعلامیه خبره کړي چې پکې به د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ څرګندوي. پښتون ژغورن غورزنګ تر هغه وروسته د مظاهرو اعلان کړی چې عدالت په کراچۍ کې د وجل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله سود په وجنې تورن پولیس افسر راو انوار ضمانت منظور ک. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي ځینې قوتونه یې د ګوند اغړي د راروانو انتخاباتو نه لرې کول غواړي. هغه په لندن کې پرون میډیا ته وویل د الیکشن کمیشن پوځیان پولینګ مرکزونو ته د لیګلو فیصلې حیران کړې دي. د نېټو هیوادونو د سرمشرانو غونډه نن په برسلز کې په داسې حال پیلېږي چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په بیا بیا د نېټو په غړو هیوادونو د دوی په دفاعي لګښت تنقیدونه کړي دي. یو لوړ پوړي ایراني چارواکي ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکنه وي تیل خرڅ کړي. او نن په ماسکو کې د انګلینډ او کرواتیا ترمنځ د فوټبال نړیوال کپ د سیمی فائنل
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو د دغه هیواد د ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د تعلیم د محکمې لاړه ښه د پېښور تعلیمي بورډ کې د سرکاري سکولونو خرابه نتیجه راتلو پس د استادانو په اړه د رپورټ غوښتنه یو ښه ګام ضرور دی، خو المیه دا ده چې هر کال خرابه نتیجه راتلو پس داسې رپورټونو غوښتنه کېږي او څه عملي ګامونه نه چتول کېږي. ادارې مخکې لیکي چې د میټرک په نتیجه کې یوازې ناکامه او کامیابه کېدل سمانه نه لري، ولې چې که څوک ښې نمبرې وانخلي نو ورته په کالجونو کې داخلې اخیستل ګران شي. ادارې وایي په کار ده چې سرکاري سره پرایویټ سکولونو د کارکردګۍ جاج هم واخستل شي. ادارې په وینا چې سرکاري ادارو کې د خرابو نتیجو پلټنې دي وکړې شي او کمزوري چې خامیانې او کمزوریانې دي چې اغلې رکړې شي او په سرکاري ادارو د ولس اعتماد بحال شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپل ادارې کې لیکي چې د آبادې نړیواله ورځ 11 جولای د پاکستان ولس لپاره یو خبرداری په کار دی. ادارې وایي چې موږ نړۍ کې د آبادې په لحاظ شپږم ملک یو او د انساني ترقۍ په درجه بندۍ کې په 100 او 120 نمبر یو. د لړ کې موجوده وخت کې د څه بدلونونو ضرورت دی. ادارې سیاته ویچ په ټولو معاملو کې کاغه د اوبوده د غربت د چتنه لرلو او کاغه د بیروزګاری ده وجه یې سیاته آبادی کې دی شي. ادارې مخکري کې چې د پاکستان د آبادی 80% برخه د 1.5 کالو ترمنځ د ځوانانو ده او سمره چې ځوانان زیات وي نو هغه شان د نوکرو حاصلول هم ګران شي. ادارې کاږي چې ریاست هم د دې مسلې مخنیوي لړ کې صحه سینه دي خودلی د خاندانی منصوب بندۍ لپاره هلې سلې کمی دي او د آبادی د مسلې په اړه د حکومت په سطحه هم څه منصوبه نشته. ادارې وایي چې د مسلې ته سمره لږه توجه ورکړی شوې ده، نو د دې اندازه دین لګېدی شي چې شاخوا 40 کال په سرشمیرنه کولو کې ولګېدل. ادارې اخیره کلی کې چې سخ کال د نړیوالې آبادۍ موضوع ده چې خاندانی منصوبندي یو بنیادی بشري حق دی، باید چې موږ دا موقعه غونډ ملک د آبادۍ د خیرخېګړې ادارې مضبوطولو لو کارو او د مسلې ته پام وکړو. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د سپریم کورټ نه پس د اوبو د کموالي په اړه خلکو کې احساس پیدا کیږي او د دی امیر بھاشا ډیم او مومن ډیم د جوړولو لپاره کمیټیانې هم جوړ کړې شوې دي. ادارې د بجلی د نظم ادارې واپل د چیرمین په حواله وایي چې په یاد ډیمونو کار به مالی کال 2013 او 2019 کې شروع کړی کیږي. ادارې په وینا چې د اوبو مسلې ته حکومتونو توجه نه ده ورکړې او د ماهرینو لخوا دا اشاره هم ورکړې شوې وي چې ملک د اوبو کموالی را روان دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپانې د پاکستان د پخوانی او سزا شوي وزیر اعظم نواز شریف دغه اعلان په اړه لیکنه خپره کړې چې ویلې دي له برتانیا څخه خپل هیواد ته ستنېږي او له نیول کېدو نه ویریږي. بلخ واس شي جرنال ورسپانې افغانستان د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د خالی ورځې د ناڅاپي سفر په اړه لیکنه کړې ده. د دوه لیکنو مهم ټکی هارون بچا وروي.
د ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د هیواد اعلی عدالت د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړی او دا مهال په لندن کې دی، وطن ته د ستنېدو هوډ ښکاره کړی دی. نوموړي ویلي له ګرفتارۍ او په زندان کې له اچول کېدو نه ویریږي. د لیکنې تر مخه کې نوموړی پاکستان ته ستونه ونیول شي، هغه هیواد به له انتخاباتو د مخه له یوه بحراني حالت سره مخامخ شي. لیکنه کاږي نواز شریف او ګوند یې پاکستان مسلم لیگ نون دعوه کوي چې نوموړی د عدالت لخوا ځکه سزا شوی چې پوز د راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد سیاسي واک اختیار د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ورکول غواړي. نواز شریف د خالی پر ورځ په لندن کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې پر پاکستانیانو غږ وکړ چې د ده ملاتړ وکړي او یوازې یې پرې نکړي. لیکنه زیاتوي نواز شریف وطن ته د ستنېدو او زندان ته د تلو پریکړه ښایي په دې هیله کړې وي چې له ګوند سره به د پاکستانیانو همدردۍ سیوا شي، په انتخاباتو کې به زیاتې رایه ورکړي او یو وار بیا به د اقتدار چوکیو ته ورسوي. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکنه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جولای پر 9 په یوه ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره لیدنې او خبرې اترې وکړې. د پداسې حال کې دا چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي له طالبانو سره د افغان حکومت د تیرې میاشتې له موقتي اوربند وروسته د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ کړي. ولسمشر ټرمپ شاوخوا یو کال وړاندې د جنوبي آسیا لپاره د خپلې ادارې د نوې پالیسۍ اعلانولو پر وخت ویلي ول چې پر طالبانو به د سولې خبرو پیلولو لپاره فشار زیات کړي. نوموړي همداراز هوټ ښکاره کړو چې په افغانستان کې به د داعش ډلې ملاتړي او جنګیالي له ماتې سره مخامخ کړي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې په افغانستان کې د هوایي حملو سیوا کولو او د افغان ځواکونو د تربیې او لارښوونې لپاره د 3000 امریکایي ځواکونو د ساتلو په څیر خبرې هم شوې. لیکن زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته له تګ مخکې شمالي کوریا ته ولاړ چې د هغه هیواد له چارواکو سره د کوریایي ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو پر موضوع خبرې وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ناتو د مشرانو غونډه نن د بلجیم په سر ښار برسلز کې پیلېږي. په غونډه کې د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ سربیره د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشران برخه لري. د ناتو تړون د اروپایي غړو هیوادونو مشران په داسې حال کې ولسمشر ټرمپ سره ګوري چې له واشنگتن سره د ناتو د لګښتونو په اړه ترنګلتیا زیاته شوې ده. ټرمپ د ناتو له اروپایي غړو غواړي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او اروپایي مشرانو بیا د ټرمپ نیوکي نامناسبه بللې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا او د ناټو د نورو غړو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ پر اروپایي انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټوسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبري اعلان ته وکړه. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هر ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي ووایم چې ښاغلی ولسمشر، د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتره متحد نه لري او نه به پیدا کړی شي. د اروپایي شورا رئیس زیاته کړه چې امریکا باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. تقریبا په همدې وخت کې چې د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په بروکسل کې دا خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ اروپا ته د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر د ناټو له غړو هیوادونو یو وار بیا وغوښتل چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. نوموړي پر ټویټر ولیکل چې امریکا د نورو د ساتنې لپاره زیات لګښت کوي چې امریکایي مالیه ورکوونکو په حق کې عادلانه نه دي. ولسمشر ټرمپ د ناټو له غړو هیوادونو څخه وخت چې تر 2040 میلادي کال پورې د خپل ناخالصو عوایدو 2% کې برخه دفاعي لګښتونو ته بیل کړي. یو شمېر اروپایي مشرانو اروپا ته د ولسمشر ټرمپ د دې سفر په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به د دې سفر په لړ کې د جولای په 16 نیټه په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سې شنبې په ورځ بروکسل ته تر روانېدو مخکې چې کله له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا پوتین دوست دی که دښمن، ټرمپ وویل دا مهال څه نشي ویلی، خو تر هغه ځایه چې د پورې ربط لري پوتین یو حریف دی. نوموړي وویل فکر کوي چې له روسیې او چین سره د ښو اړیکو لرل بهتره دي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د ناټو له مشرانو پوتین سره د لیدلو په اړه وویل له پوتین سره به لیدنه تر ناټو اسانه وي. اخوا د ناټو سر منشي ان سلطنبرګ پرون په بروکسل کې د پوتین او ټرمپ د لیدنو په اړه خوشبيني وښوده.
I welcome that President Trump will meet President Putin.
یان سلطنبرګ وایي زه د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د لیدنې هرکلی کوم چې کاملا د ناټو له پالیسۍ سره اړخ لګوي. ناټو له روسیې سره په دوه اړخیز چلند باور لري، یعنې دفاع او ډایلوګ. موږ اړتیا لرو چې پیاوړي اوسو. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ ناوخته اروپا ته پر لاره یو وار بیا پر خپل ټویټر ولیکل، په ناټو کې ډېر هیوادونه چې تمه د موږ دفاع وکړو، نه یوازې 2% لګښت پرې کول وسنۍ تعهد په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې هغه هم کم دی، بلکې ډېر کلونه یې دا پیسې نه دي ورکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د ناټو د مشرانو د غونډې یوه مهمه موضوع افغانستان ده. په برسلز کې د ناټو په دې سرمشریزه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو برخه اخیستې ده. د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په نظر کې یووالی تر سترګو کیږي، خو په یو شمېر نورو موضوعاتو کې د نظر اختلاف ښکاري. نور حال احمد شیبر له برسل څخه راکوي.
تمه ده د ناټو د نه ویش غړو هیوادو او د هغو هیوادو مشران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. دا غونډه د ناټو په نوې ودانۍ کې چې تر $1 میلیارډ ډیر خرچ پرې شوی دی، نن او سبا ترسره کیږي. د غونډې په درشل کې پیرس کزالی د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل، لومړی د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 1,14,000 ته رسېدلی. دوهم تمه ده چې د ناټو مشران به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د قدس ملاتړ ماموریت رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده، شاوخوا 6 میلیارډ ډالرو ته رسیږي، چې نږدې 4.1 میلیارډ ډالر یې د امریکا متحده ایالاتونه، شاوخوا 1 میلیارډ ډالر د ناټو شریکان او متحدان، او شاوخوا 440 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناټو په سرمشیزه کې د افغانستان په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې ناټو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو تر اوسه افغان حکومت او ناټو نه دي توانېدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، همدارس د ملګرو ملتو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د ناټو غړي او متحدان د افغانستان په مسله کې داسې ښکاري چې نظرونه یې سره ورته دي، خو دغه تړون په خپل داخل کې پر ځینو مهمو مسلو سره مخالف ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په ګډون د ناټو پر یو شمېر غړیو انتقاد کړی دی چې ناټو ته خپله ونډه سمنه ورکوي. ترامپ دا خبر هم کړی ده چې جرمني د خپل ناخالص تولید یوه برخه ناټو ته ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونه 4% کې. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دا ومنله چې ستونزې شته، خو ویې ویل چې د ناټو یو شمېر غړیو د ناټو دفاعي لګښت زیات کړی او پسې زیاتوي. ستولتنبرګ د سیشن بې پورس ویل د ناټو غړي هیوادونه دا هڅې د متحده ایالاتونو د خوښۍ لپاره نه کوي، د دې لپاره یې کوي چې اړتیا شته، او د په وینا نړۍ په داسې وضعیت کې ده چې د وړاندوینې نه ده. تیر کال د ناټو د سرمشیز شعار دا و چې موږ په یوه تړون کې متحد یو. سږ کال به د ناټو د دې 2 ورځنۍ غونډې په پای کې ښکاره شي چې دا شعار تر څه بریده په خپل ځای پاتې شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان له ظفر آباد څخه د ټولنیزو رسنیو فعال او پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي حیات پریغل د تښتونې واونې پوره کیږي، خو لا تر اوسه د نوموړي درک نه دی لګېدلی. که څه هم پولیس او نورې امنیتي ادارې د نوموړي له تښتونې یا نیولو بې خبري څرګندوي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو د حیات پریغل د بېولو تور پورې کوي. دا چې د جنوبي وزیرستان خبریالان د نوموړي د تښتونې په اړه څه نظر لري، سیلاب مسعود یې په اړه پوره کوي.
د پرغل را خوش کول زنډول باندې د سولي وزیرستان خبریالون څومره خپا دي. یو خبریال حمزه مسعود ویایي
حیات پر غلط سے چھ گناوی چھ قصوری وی دے آئین مطابق قدم دے فیار درج کرے وی کا بدک سے چھ جرم چھ غلطی وی نو پچار دا وچ بسرا ریز کا پولیس ور تر غلائی وی نور اداری ور تر غلائی پانا بل دے نیولا دا خود را دے افسوس کام دے چھ پتور اس پا دے پولیس تو ور دیکھ سے خالق رو غائی دای دے کور نہ چھ کر دے دے کور دی ذاتی ہا و کڑا دی خان وا سیٹل علاقہ دو پداک سے دا کی سم چھ گاول او پانا بعد نہ مانل تو کا بدا تور اس پا مون دے خال کی چھ گاول وی پانا بعد مانل
یو بل خبر یالا یت اللہ مسعود دے دغے پیشے او پداغا بریک شے دے سترگو دے پٹھاول ہو پدا رنگ غندنا کوی
دے حیات پر غل پر آج کی ما واقعی پر شوی دو دے غیر مزامت کوی نو دکت جرم کڑای وی مجرم وی غلطی دن شوی وی نو پچار دو چه قانون شتا دائی کدائی پتا جی بندے حکومات گرفتار کڑای وی چه دا سوشل میڈیا بندے ایکٹیویٹی کری دی نو سائبر کرائم ایف آئی اے ہنشتا دے مطلب قانون شتا دغی شیئے پورا قانون مطابق سارا پیش دا خود سے طریقہ نہ دو جتنا پورا تاویر شاہ رو اس کا یدھ واڑی پاتا نہ لائی نیج دا پسر مطالبہ کاری چی دا خوش شی رو خلوص تا شی
دی سولی وزیرستان دے خبریالانو دے دغی جغ دے پارا میں پر اول پنڈائی او فاٹا سیکرٹریٹ مطبعاتی سانگو دے چرواکیو سارا دے رابطے نیولو کوشش وکڑا لیو خود دے دوی سارا میں رابطہ و نشولا سیلاب مسعود مشال رے جو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي مشر لیفټننت جنرال اسف غفور وای پراتلونکو ټاکنو کې د پوز نیغ په نیغه څکردار نسته بلکې د دوی کار پاک او رڼي ټول ټاکنې کولو کې صرف د الیکشن کمیشن مرسته کول دي. په پخواني قبایلي سیمو کې د انتخابات پاک لده نوموړي وینا و چې په دې سیمو کې به د صوبایي اسمبلی انتخابات وروسته کیږي خو د قومي اسمبلی انتخابات به د ټول هیواد په شان د جولای پر 15مه کیږي. نور حال د مشال رادیو په راپور کې واوري.
د نهې په ورځ په پینډۍ کې یوې خبري غونډې ته د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر لیفټننټ جنرال آصف غفور وویل په 15مه جولای کې دونکو ټول ټاکنو لپاره په ټول ملک کې 15000 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي چې د امنیت لپاره یې 3,00,000 نه زیات د فوج اهلکارو ضرورت دی. خو په پولو د خراب صورتحال له وجې دومره زیات شمېر کې د فوج اهلکار ځای په ځای کول ممکن نه وو، نو ځکه د بحري او هوایي فوج سره سره په تیرو کلونو کې ریټایرډ شوي فوجي اهلکاران به د امنیت وضع ځای ساتلو لپاره ځای په ځای کوي. پخوانی قبایلی سیمو کې د انتخاباتو په حقله د یوې پوښتنې په جواب کې آصف غفور وویل فاٹا د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوه او په یاده سیمه کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لړ کې ځایي خلکو خپل کیس الیکشن کمیشن سره سره سپریم کورټ ته هم راوړو او وزیر اعظم سره یې هم ولیدل. خو حکومت چې څه فیصله وکړي نو هغه حتمی وي. صوبایي اسمبلی ټاکنې به پکې وروستو کېږي او قومي اسمبلی انتخابات به پکې 15مه جولای کېږي. په ټول نو کې برخه اخستون کوزنې کاندیدانو ته د جیپ نخه ورکولو په حق لا د ایوی پښتنې په جواب کې آصف غفور وویل انتخابی نخي ورکول د الیکشن کمیشن کار دی نه د فوز. د ذکر دا چې چودري نثار په شمول یو شمیر نورو آزاد امیدوارانو ته د جیپ نخه ورکړل شوې ده چې په د پاکستان مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په شمول ځینې نورو کسانو نیوکه کړي او تور پورې کوي چې په شاید فوز لاس دی. د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو غړو لخوا په انتخابات کې برخه اخستو په حق لا د آی ایس پی آر د مشر
ویناوا
که انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره کم ګوند جوړیږي نو د پاکستان د قانون مطابق د هغې خپل یوه پروسه ده. لومبې بزان الیکشن کمیشن سره راجستر کوي او بیا یاد کمیشن د دغه ګوند د کاندیدانو کره کتنه کوي او انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره د ټاکنو کمیشن ورته اجازه ورکوي او یقینا دا هر څه یو قانون تر لاندې کیږي. او که څوک ګڼي چې د قانون مطابق کار نه دی شوی نو ورته دا حق حاصل دی چې په عدالتونو کې چیلنج کړي. فوج د کاندیدانو د اهلیت سره هیڅ قسمه تعلق نه لري. د یادونه دا چې پاکستان ملی مسلم لیگ د جولای په 2مه اعلان وکړو چې راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د الله اکبر تحریک تر سوري لاندې ټول 258 کاندیدان ودرولي چې پکې 14 میرمنې هم شامل دي. ملی مسلم لیگ د جماعت الدعوه سیاسي څانګه ده پر کومه چې د پاکستان حکومت بندیز لګولې دي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یې د ګوند په توګه رجستر کولو هم انکار کړی وو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. انتخابات په پاکستان کې را روان دي نو په دې اړه راپورونه هم ډیر لرو په کورمه کې د ځینو ګوندونو مشرانو او امیدوارانو د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې ښودلې دي او غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو شفافیت یقیني کړي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي دوی به هلته په راتلونکو ټول ټاکنو کې شفافیت باوري کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په کورما کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو او امیدوارانو د الیکشن کمیشن له چارواکو غوښتنه کړې ده چې هلته د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د شفافیت ماحول یقیني کړي. د متحده قبایل پارټۍ مشر او د 45 حلقې امیدوار حبیب ملک اورکزی مشر لوډیو ته وایي په سیمه کې د ټول ټاکنو د شفافیت په اړه ډېر اندېښمن دي ځکه چې هلته په ښکارا ووټ اخستې او خرڅول کیږي. حبیب ملک اورکزی زیاتوي الیکشن کمیشن دې باید د هغو امیدوارانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې په ټول ټاکنو کې که د کټرو لپاره لدرغلی کار اخلي.
دا صورتحال د پیسو خبره دا مو په هغه کې راولو د آروس په ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر په نوټاس کې راولو چې تاسو د غولاره بندا کوي کدا خلک نظریاتي ووټ نه ورکوي دا صرف پیسې په سر ووټ ورکوي نو یا دا پیسې نه دا ووټونه خالي نو راشوي د دغه مخنیوي وکړو.
د شپږ سلوختم حلقې یو آزاد امیدوار ابرار حسین جان توري هم ځینې امیدوارانو ته په اشاره دا الزام لګوي چې هغوی هلته ترقیاتي پروژې او حکومتي وسایل د خپل تشهیر لپاره استعمالوي. ابرار حسین جان توري وایي پکار ده چې الیکشن کمیشن دې په سیمه کې د امیدوارانو لخوا د خپل تشهیر لپاره ترقیاتي پروژو او حکومتي وسایلو پر استعمال زرته زره بندیز ولګوي.
سرکاري وسایل او سرکاري فندونه چې کوم هغه سور سره دي هغه استعمالوي. ځینې خلکو ته روډونه او مختلف واټر سکیمونه په دغه کار لګیا کړی دی. ورسره ترانسفارمرې تیر شوي 5 ورځو کې راغلي دي یو دوه ټرکه او په لوور علیزی کې انلوډ شوي دي او خلکو ته ورکوي. چې د دې واضح مثال دا دی چې دا پری پول ریګینګ دی.
موږ چې کله په دغه اړه د ایجنسۍ الیکشن کمیشنر لنس الله خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې دوی غواړي هلته په راتلونکو ټول ټاکنو کې شفافیت باوري کړي. نس الله خان وایي که دا ورته ثابت شي چې په سیمه کې یو نماینده د درغلیو له لارې پر ټاکنو اثر انداز کیږي نو پر ضد به سخت ګام اخیستلی شي.
دا ډېر څو عمل دی چې یو سړی ووټ په پیسې خرڅوي خو دومره وکړي دومره خبره دومره تاته رسیدي چې پلانکای سړی دی هغه برګینی کوي نو کوي دومره مهرباني وکړه تا سره موبایل سره نو ته مونږ ته ویډیو وکړه نور څه نه شي کوله خو یو ویډیو راته پرووایډ کړه قانون خو جی پروف
په کورما کې د 45 حلقې 8 او 45 امیدواران د مقابلې لپاره مخې ته راغلي دي چې په دې کې به خلک د جولای پر 25 نیټه د قومي اسمبلی 200 لپاره خپل نمایندګان ټاکي.
زمږغله مشال رادیو خبري او سزو د کوټ پر لور. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي دي چې مسلم لیگ نون او د هغه ملګرو جماعتونو د بلوچستان پر ترقی باندې هیڅ توجه نه ورکړي چې لامل بلوچستان ورسته پاتې شوی دی. د نوموړي په وینا چې کله د راتلونکو انتخاباتو په نتیجه کې پیپلز ګوند په اقتدار کې راسي نو د بلوچستان د ولس ټول ستونزې به هواري کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو تیر ماښام په کوټه کې پر ټلیفون باندې وی وی انتخابی جلسه ته د وینا کول پر وخت اول چې بلوچستان اعلی دمځ کې لاندې د مادن څخه ډکه صوبه ده. خو د بده مرغه د وخت حکمرانانو د غلطي تګلارې له امله نن هم د بلوچستان اولس ډېر غریب او وروسته شاته پاتې دي.
مګر افسوس سی پیک لاهور مې تو نظر آتا ہے.
بلاول بوټو وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راداري لاندې د پرمختیا د پروژې کارونه نه یوازې په پنجاب ایالت کې بیا په خاصه توګه په لاهور کې ډېر ښکاره کیږي. خو د بلوچستان ایالت خلک د دغه مهمې پروژې څخه تر اوسه په بشپړه توګه محرومه پاتې دي. بلاول بوټو دا هم وویل چې زموږ د سیاسي هلو ځلو موخه واک او اختیار ترلاسه کول نه بلکې و ولس ته اسانتیا ورسول دي. د نوموړي په وینا چې پیپلز ګوند به په هیواد کې و غریبو خلکو ته نه هیواز خوراک کارډ ورکوي بلکې خوراکي شیان به هم ارزانه کړي. پر دې مهال د کوټ څخه د بلوچستان اسمبلی لپاره کاندید ولی خان ناصر زیاته کړه چې پیپلز ګوند دومره توان لري چې هغه د بلوچستان د ولس ستونزې هوارولی شي.
پیپلز پارٹی هغه وایره پارٹی دا کم سے هر یو داسی قومی یو شاید لکه شناختی کارت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پښتانه ته نمبر کول
دلته خبره ده. دونه ورده چې د سوبې د نورو برخ په ډول په کوټ شار کې هم انتخابی علي زلی روان دي او زیاتره سیاسي ګوندونه په دې هڅه کې دي چې د یو بل سره سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړي او پراتلونکو انتخاباتو کې ډیر چوکي ترلاسه کړي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري اف پی خبري اژانس لیک چې په پاکستان کې دا وار نرشدیان هم انتخابات ته ولاړ دي چې دوی د خپل پیژندګلو د ګټو لپاره هم کوي. نرشدیان په پاکستان کې له یو شمېر ټولنیزو مسلو سره مخامخ دي، خو د دوی په وینا تر ټولو سخت خبره دا ده چې لای هم کورنۍ او ټولنه قبلې دوه ته تیار نه ده او د دې لپاره د دوی مبارزه روانه ده. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد څخوري
اې پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې دا وار په انتخاباتو کې نرخزیان هم برخه لري. دوی وایي دغه انتخابات یوازې د ګټلو په مقصد نه کوي، بلکې د ټولنې نه د خپل شناخت غوښتلو لپاره کوي. په دغه کې یو داسې ندیم کشش هم ده، هغه په اسلام آباد کې انتخاباتو ته ولاړ ده. کشش دا وخت کور په کور ګرځي او خپل انتخابي مهم چلوي. اې پی سره په خبرو کې هغه وایي دا د دې لومړی ځل دی چې انتخاباتو ته ولاړ ده. هغه وایي دا هر ورځ په خپل سیمه کې ورونو او دکانونو ته ورزي، د خپل ایجنډې په اړه له خلکو سره خبرې کوي او د خپل نوم او انتخاباتي نښې پرچانې خلکو ته ورکوي. هغه د خپل انتخاباتي مهم په پاڼه لیکلي دي د راتلونکي نسل لپاره اوبه محفوظ کړي او په دې کار کې د دې سره مرسته وکړي. اې پی لیکي په پاکستان کې نرخزیان د خپل حقونو د ګټلو لپاره مبارزه کوي. ډېر پکې د ګڼو مشکلاتو او د ټولنې د سختو رویو سره مخ دي، خو هغه خبره دا ده چې په دغه هیواد کې اوس په قانوني توګه نرخزیان دی او دریم جنس په توګه وپیژندل شول. دوی اوس شناختی کارډونه او پاسپورټونه هم لرلی شي، خو دوی دا هم وایي د یو شمېر نورو اسانتیاو لپاره مبارزه لا هم روانه ده. اې پی لیکي اوس په د جولای په 15مه په انتخاباتو کې دا خبره ضروری نه وي چې ګینی یو نرخزی وي او انتخاباتو ته ودرېږي نو باید چې د سړی په جنس ودرېږي، بلکې اوس ترې د جنس خبره لریکل شوې ده. ندیم کشش اې پی ته دا هم ویل چې نرخزیان اوس د سړو پولینګ مرکزونو کې ووټ اچولی شي او هم د ښځو په پولینګ مرکز کې. په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو لپاره یو کارکونکې اداره ټرانس اکشن وای په دغه هیواد کې د نرخزیانو شمیره 2 میلیونه ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. سرش کال د ممندو یو شمېر انتخاباتي کاندیدانو د خپل مهم لپاره سندري ریکارډ کړي او له خلکو یې پکې ووټ یا رائے غوښته ده. هر کاندید په دغه سندرو کې وایي چې باید هغه ته رائے ورکړي تر څو د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي. نور حال په دې راپور کې واوري.
در روانو عامو ټاکنو وړاندې د محمود یو شمیر انتخابي کاندیدانو خپل انتخابي منشور په شیرونو کې لیکلي او په سندرغاړو یې ریکارډ کړي. زیاتره کاندیدانو پکې خپل صفاتونه هم ریکارډ کړي، ولې د زیاتره کاندیدانو لخوا پکې دا هم ویل شوی چې ګنې هغوی فاټه هم په خیبر پختونخوا کې ځام کړه. د محمدونه د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د قومي اسمبلی امیدوار نثار محمد لپاره دا سندر ریکارډ شوی. او دغه کاندیدان رخوا په شیرونو او سندرو کې ویل شوی چې ګینه که هغه منتخب شو نو د محمود پسمانده سیمې د ترقی لپاره به کارونه کوي او خی چې همدغه کاندید د ترقی لپاره یوازینی امید دی. د سیمې اوسیدونکو سمیع الله محمود وایي چې انتخاباتو کې زیاتره ځوانان د مهم چلولو لپاره کار کوي. سندرخی دی زکه ځوانان ورسره خوشحالیانه هم کوي او د خپل کاندید لپاره رائے هم واړي.
او د هر دغه خپل تقاضی کنه چې مطلب دار خلکو دستا خبر ورسی او دا خپل د مشر دستاینی او داغه د صفات کول او یا خلکو ته داغه پیغام رسول یو خزر یاده سندری ویل یا داغه کلاغه صفات کې خلکو ته داغه او صاف بیانې.
ساجد محمد د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د قومي اسمبلی لپاره کاندید دی او د هغه لپاره دا سندر ریکارډ شوی. انور خان چې یو بې طرفه ووټر یا رائے ورکوونکی دی وای
دا سندرې خوخه خبره ده. دا چې کوم کینډیډیټ ځان دپاره کومې دا سندرې ریکارډ شوي دي دې کې هغوی منشور هم ښکاره کېږي او نوجوانان هم دې سره غونډېږي. دې سره نوجوانانو کې یو جذبه پیدا کېږي او دا ډېره ښه خبره ده.
او دغه کاندیدانو لخوا د هغوی مهم زیاتره په سوشل میډیا هم چلیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
ملک زمون زرخان دے پم مندو کی بادر ملک زمون زرخان دے پم مندو کی بادر و بادر دے بادر
ٹولنا او سخت ریجی
انقلاب په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
ونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلق چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.